تا نیم ساعت دیگر برخواهم گشت. وقت خوش داشته باشید.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسفزیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده.
ویان احمد الله چیوال
د امریکا ولسمشر جو بایدن او د نړۍ ګڼ نورو مشرانو د ترکی ولسمشر ریزو ټاکنو دویم پړاو کې ولسمشر رجب طایب اردوغان ته د بیا ولسمشر کېدو مبارکي ورکړي. ولسمشر بایدن پر ټویټر لیکلی، ترکی ولسمشر رجب طایب اردوغان ته د بیا ولسمشر کېدو مبارکي وایم. په ناټو کې د یو ملګری په توګه به د ګډو نړیوالو ګواښونو د مخنیوي په برخه کې له هغه سره کار ته دوام ورکړو. رجب طایب اردوغان د 2.54% رایو په ترلاسه کولو سره د ترکیې د نوي ولسمشر په توګه وټاکل شو. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا هم د ترکیې په ټاکنو کې ولسمشر رجب طایب اردوغان ته د بریا مبارکي ویلي.
د غزنی ولایت په جاغوري ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت یو چارواکي ته په منسوبه ویډیو کې دغه کس خبرداري ورکړي چې که ښځې اسلامي حجاب مراعت نکړي دوی او د کورنۍ نارینه غړي به مجرم وګڼل شي. ظاهراً دغه ویډیو د جاغوري ولسوالۍ اوسیدونکو ثبت کړي او پر ټولنیزو شبکو یې خبره کړي. د جاغوري دغه اوسیدونکو د دې ویډیو د ثبتولو پر مهال وای دا دریم ځل دی چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر اداره دوی ته خبرداري ورکوي، خو دا ځلې خبرداري جدي دي. د یادې ویډیو پر بنسټ چې د یکشنبه په ورځ ثبت شوی دغه سیمه ایز طالب چارواکي د لسګونو کسانو په یوه غونډه کې خبرې کوي.
د ایران او طالبانو مقاماتو نن وویل چې د دواړو خواو ترمنځ سرحدي شخړه آرامه شوې او خبرې پیل کړي. دوی یو بل د جګړې په پیلولو تورنوي. د ایران خبری اژانس د ایران د لوړ پوړو حکومتي چارواکو په حواله راپور ورکړي چې اوس جګړه مهار شوې او وضعیت کنټرول دی. طالبان وایي دوه ورځې وړاندې د افغانستان او ایران په پوله د طالبانو او ایراني ځواکونو ترمنځ په نښته کې دوه تنه وژل شوي. دا په داسې حال کې ده چې دا دوه ګاونډیان د اوبو د حق پر سر لانجه لري. بلخوا د ایران د وروستي پادشاه زوی د طالبانو سره د ایرانی پوله ساتونکو په جګړه کې د وژل شوو ایرانی ساتونکو د کورنیو غړو سره د خواخوږۍ د ښودلو په ترڅ کې د ایران اسلامي جمهوریت د دغه هیواد د پوځ د کمزوري کېدو علت او طالبانو ته د تروریستانو خطاب کړی. د ایرانی پوله ساتونکو د طالبانو ځواکونو ترمنځ نښتې د شنبه په ورځ پیل شوې. شاهزاده رضا پهلوی د خپل ټویټر په پاڼه کې په یو پیغام کې د ایران اسلامي جمهوریت رژیم د دغه هیواد د پیوړي پوځ د کمزوري کېدو لامل ګڼلی او ویلې دي چې دا کار د دې لامل شوی چې د ایران وسلوال ځواکونه نن تروریستانو ته د مناسب ځواب په ورکولو کې پاتې راشي چې پر ایران یې تعرض کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو د کار بیا پیلو دوه پاړه د ناروې د کډوالو د شورا د عمومي منشي په څرګندونو شک خودلې ویلي چې طالبان د یو نیم کال راهیسې د نجونو د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو برخه کې هم ورته ژمنې کوي، خو تر اوسه په دې برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو څانګې مشرې هیدربار په کندهار کې د طالبانو د ځینو چارواکو سره د ناروې د کډوالو د شورا د عمومي منشي یان اګلند تیرې اونۍ د کتنې وروسته د هغه لخوا د مرستې رسونې په ادارو کې د ښځو د کار د بیا پیلېدو په اړه د څرګندونو په ځواب کې ویلي چې طالبانو د خپلې لومړۍ واکمنۍ پر مهال هم دغه ژمنې کړې وې. له امریکا هغه څخه خبرونو ته دوام ورکوو. د اوکراین هوایي ځواکونو ویلي چې روسیې نن پر پلازمینه کیف بالستیک توغندي توغولي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دا خبره د هوایي ځواکونو ویان یوري احنات د اوکراین تلویزیون سره په خبرو کې کړي. نوموړي ویلي دا ښکاري چې له اس درې سوه او اس څلور سوه توغندیو څخه هم کار اخیستل شوی. سملاسي د دغو بریدونو د مرګ ژوبلې او زیان په اړه څه نه دي ویل شوي، خو کیف کې د خطر زنګ وهل شوی. د روسیې د کورنیو چارو وزارت امریکایي سناتور لینسی ګراهم د تعقیب لاندې کسانو په لیست کې شامل کړي. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي دا ګام وروسته تر دې اخیستل کیږي چې ګراهم د مې په شپږشتمه د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره په ملاقات کې وویل روسان مړه کیږي او هغه لګښتونه تر ټولو غوره پیسې دي چې امریکا د اوکراین په ملاتړ لګولي. کله چې روسیه په دغه خبرو نیوکه وکړه، اوکراین د زیلینسکي او ګراهم د ملاقات بشپړه ویډیو خپره کړه او معلومه شوه چې د ګراهم دغه دوه خبرې تړاو نه سره لري. ګراهم پر د روسیې نیوکې رد کړې او ویلې دي د یوازې د روسیې په وړاندې جګړه کې د اوکراینیانو روحیه ستایلې. د سوریې دولتي خبري اژانس پرون ناوخته پر دمشق د اسرایلو د هوایی بریدونو خبر ورکړې.
دا په نژدې یوه میاشت کې د خپل ډول لمخې لومړني هوایی بریدونه ګڼل کیږي. د اسرایل چارواکو پر دمشق د پرونیو بریدونو په باب سمدلاسه کومه تبصره نه ده کړې. د سوریې سانا خبري اژانس راپور ورکړی چې د سوریې د هوایی مدافع دستګاو د دمشق په مربوطاتو کې دغه هوایی بریدونو ته ځواب ویلی او ځینې حملې شنډې کړې دي. د اژانس په وینا په دغو بریدونو کې یوازې مالیزیانونه اوښتي دي. ناشه باشنا، امریکا غاک، واشنگتن.
د افغانستان د بدني ښکلا او فزیکي تکړښت فدراسیون خبر ورکړی چې بل افغان لوبغاړي زمری احمدي هم د بدني ښکلا په سیالیو کې د سرو زرو میډال ګټلی. دغه سیالۍ پرون په پولینډ کې ترسره شوې. یاد فدراسیون زیاتوي زمری احمدي چې په سویډن کې میشته له څو کلونو راهیسې د بدني ښکلا او فزیکي تکړښت په برخه کې سیالۍ کوي او دا میډال یې مهمه لاسته راوړنه ده. د وایلو ده چې د میمشتي په ویشتمه د پولینډ د بدني ښکلا په سیالیو کې بل بهر میشته افغان لوبغاړي شریف علي خان هم د سرو زرو میډال ګټلی. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړو.
د امریکا غږ شنا رادیو ترنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونی لومړی رپورت ده.
د امریکا د استازو جرګې جمهوریت غوښتونکو او دیموکراتانو مشرانو هیله څرګنده کړې چې هغوی به د امریکا د پورونو د کچې د لوړېدو په ګټه کافی رایې ترلاسه کړي. په موکړی د رپورت ده.
د متحده ایالاتونو د پوراخستلو د صلاحیت د لوړې دوزر بلجل په نګدي کې دوه دی. خو د کانګرس یو شمیر غړي هیله مندي چې هیواد به د نغدو پیسو له کموالي سره مخ نشي. د استازو د جرګې مشر کیبن مکارتي له فاکس نیوز سره په امریکا کې د هغې هوکړې ستاینه وکړه چې په لویه کې له ولسمشر بایدن سره ترلاسه کړې ده.
تاسو کاري شرایط لري چې خلکو سره مرسته وکړي، څوله فقر څخه خلاص شي او وظایف ترلاسه کړي. مونږ اصلاحات تر چې پر موضوعاتو کار کولای شو، د بې ځایه وخت ځای کېدو مخه نیولای شو. مونږ داسې کار وکړ چې ولسمشر یوازې په پراخ ډول پیسې مصرف نه شي کړای. مونږ اصلا د تیر کال په پرتله لږ مصارف کوو. دا په کانګرس کې ونه شول. دا ممکن د هر چا لپاره هر څه ونه کړي، اما دا په سم لوري یو ګام دی.
کته هم یو شمیر قانون جوړونکو په ټولنیزو رسنیو کې په هوکړه نیوکه کړې چې مور غوښتونکي استازي داستی جانسن سی نن ته ویلي له څو محافظه کارانو څخه اوریدلې چې د توافق په ملاتړ به رایه ورکړي.
د فریدم کاکس خلک به وی چې د کڅوړو په ګټه به رایه ورکړي. کله چې تاسو وایاست محافظه کاران اندېښنې لري، دا په واقعیت کې تر ټولو غوره محافظه کاران دي. په دې کانفرانس کې اکثریت جمهوریت غوښتونکي به د هوکړې په ګټه رایه ورکړي، څنګه به رایه ورنه کړي. دا یو غوره هوکړه ده.
د فود سټامپ یا د حکومت د مرستو د ترلاسه کوونکو لپاره د کاري شرایطو پراخېدو د یو شمیر دیموکراتانو ترمنځ اندېښنې رامنځته کړې دي. یواله دغو کسانو پرامیلا جایا پال ده.
اصلا د یو شمیر اټکلونو له مخې پر اداري مصارفو یو شمیر فشارونه رامنځته کیږي چې د دې شان پروګرام لپاره په مجموع کې ناوړه دي. دویم د هغو خلکو په اړه دي چې وږي دي، هغه خلک چې د لاند وخت لپاره یو څه مرستو ته ضرورت لري.
میرمن جای پال وویل مخکلی دی چې د هوکړې په ګټه رای ورکړي په دې اړه ډیر جزئیات پکار دي.
هغه استثناءات چې په خوانیو پوځیانو هغو کسانو چې د کور دي او هغو کسانو ته چې له پالنځاینو راوځي څه معنا لري.
دا سازو په جرګه کې د دیموکراتانو مشر حکیم جیفریز د سی ان ان د ویان د دې پوښتنې په ځواب کې چې ایا ضروری رای به ترلاسه کړي او کولی شي دا تضمین کړي چې د امریکا حکومت د خپل مصارف او پورونو په ورکړه کې پاتې نشي راتللی وویل. هو، دا هوکړه باید د کانګرس په دواړو مجلسونو کې تایید شي. د امریکا خزانه وزارت خبرداري ورکړي چې د پورونو سقف باید د جون تر 15 منټه پورې لوړ شي، څو یا ته واد وکړي شي خپل ټول مالی تعهدات تر سره کړی. سمې ولا جلال زای د امریکا ته.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یوې خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیوي. امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انځور درکو.
روس تر هغه چې رجب طیب اردوان په ترکیه کې د ولسمشری دویم پړاو تاریخي ټاکنو کې ګډون کې اعلان شو، د متحده ایالاتو د ولسمشر جو بایدن ترڅنګ د طالبانو رئیس الوزرا مولا محمد حسن او د نړۍ ګڼ شمېر مشرانو لومړی ته مبارکي ویلې. پاموکړې دی رپورټ ته.
د ترکیه د ولسمشر دویم پړاو ټاکنو وروسته د نړۍ ګڼ شمېر مشرانو رجب طیب اردوغان ته د بیا ځلې ګټلو مبارکي ویلې. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن اردوغان ته د مبارکۍ ویلو ترڅنګ په ټویټر لیکلی، د ناتو د متحدینو په توګه د تاسترګي په لار يم چې د دوه اړخیزو موضوعاتو او ګډو نړیوالو ستونزو په حقله په ګډه کار کولو ته دوام ورکړو. په ورته وخت کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم ښاغلی اردوغان ته د مبارکۍ ویلې او ترکیه د ناتو ارزښت لرونکي متحد او شریک هیواد بللې. پام دی حال کې د ناتو سرمنشي ینز سټولټنبرګ هم په یو ټویټ کې د ترکیه ولسمشر ته د بیا ټاکل کېدو له امله مبارکي ویلي او زیاته کړې ده چې په جولای میاشت کې د ناتو د سرمنشي لپاره په چمتووالي کې انتظار کوي. ترکیه چې د یوکرين په جګړه کې د ځنګړي احمد خاوند ده، د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي اردوغان ته د مبارکۍ سره سره لیکلي، موږ د خپل هیوادونو د ګټو لپاره د ستراتیژیکو همکارۍ د لا پیاوړتیا او همدارنګه د امنیت او ثبات لپاره د همکارۍ په پیاوړتیا باندې باور لرو. د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو ټولنو د مشرانو ترڅنګ د طالبانو چې د ټاکنو او دیموکراسۍ مخالف دریز لري، رئیس الوزرا ملا محمد حسن هم د ترکیه ولسمشر ته مبارکي ویلي.
شاغلی جلالت ماب رجب طیب اردوغان ته د ترکیه د انتخاباتو په دوهم پړاو کې د بریا او د ترکیه د منتخب ولسمشر په توګه بیا انتخابېدو مبارکي وایم. له الله جل جلاله څخه هیله لرم چې ترکیه هیواد ته چې په سیمه او نړۍ کې ځانګړی اهمیت لري، لا قوت، ثبات او د دین خدمت ورپه برخه کړي.
رجب طیب اردوغان پرون ناوخته ټاکنې وګټلې او ځای ځای خپل پلویانو ته د مبارکي ویناوې وکړي.
زغوارم د خپل ملت له هر غړي څخه مننه وکړم چې مونږ ته د راتلونکو 50 کلونو لپاره د حکومت کولو مسؤلیت راکړ.
د اردوغان سیال کمال کلچدار اوغلو دغه ټاکنې په تاریخ کې تر ټولو غیر عادلانه ټاکنې وبللې، خو د پایلو نه منلو په اړه یې څه ونه ویل. هغه پر خپل پلویانو غږ وکړ چې هلو ځلو ته دوام ورکړي.
زه تاسو ټول څه غوښتنه لرم، راځي چې ځان لپاره د خپل ماشومانو، متقاعدینو، د خپل میندو او پلرونو، د کروندګرو او سوداګرو لپاره د دیموکراسي مبارزه ژوندۍ وساتو.
خو په خپل ترکانو د ټاکنو د پایلو په اړه بیلابیل خبرګونونه درلودل.
مونږ ډیر خوشاله یو، له خوخه ډک یو. زه حتی خپل ځان نشم کنټرولولای. زه د خدای نه شکر گزار یم. مونږ ګټون کیو، دا زمونږ لپاره څومره د خوخی خبره ده. په مخ ته خاغلی کلیچدار اوغلو، د خدای شکر دی چې اسلام وګټله. زه چې شاوخوا ګورم، مونږ چې د اپوزیسیون ملاتړ کاوه، زمونږ ځواني په غم ککړه شوه. ټول غمجن دي. مونږ په دې هیواد کې پسرلی هیر کړ.
په داسې حال کې چې ولسمشر رجب طیب اردوغان د 15 نورو کلونو لپاره ولسمشر شو، د ترکیه لیرا د امریکا ډالر په وړاندې په بې ساري ډول راغورځېدلې ده. احسان لار یوزای، امریکا غږ، واشنگتن.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
په پاکستان کې د افغان کډوالو په کمپونه کې تر شپږم ټولګي پورته خونځي نشته او نه هم د افغانستان نصاب ورته تدریسيږي. که څه هم په دې کمپونه کې د ځینو موسسو لخوا موقتی کورسونه پیل شوي، خو دغه ماشومانو تعلیمي اړتیاوې نشي پوره کولی. موسکا ساپۍ د پېښور نه رپورټ لیږلی.
اردو ژبه او د پاکستان تاریخ چې یو افغان کډواله یې په ماتو ټکول ولی او نور یې اوري. دا د خیبر پختونخوا په مانسیره ولسوالۍ کې د افغان کډوالو په کمپ کې د انجونو لپاره جوړ لنډمهاله کورس دی چې د ورځې په دویمه برخه کې درې ساعته دوام کوي. افغان کډوالو ته په کمپونو کې تر شپږم ټولګي پورته د ثانوي زده کړو زمينه نه ده برابر شوې.
ما ډېر شوق دي چې خپل تعلیم وکم. شپږو کالو شو چې ما خپل تعلیم پرې خو او اوس د دوه کال کې چې دا کورسونه شروع شوي دي، مونږ ته دا ټیچر سبقونه وايي، سکول راته وايي. نو ما ډېر خوښیږي چې خپل تعلیم سر تکم او زه په راتلونکي کې یو ډاکټر جوړ سم او خپل وطن ته یا خپل خلکو ته خدمت وکم.
په دغه لنډمهاله کورس کې د دری او پښتو پر ځای اردو او پاکستانی نصاب تدریسيږي چې د سیمې خلک ترې ناخوښ دي.
موږ چې کله دلته تعلیم کوو، بهغه وخت کې تقریبا د پښتو، دری، ریاضي، دا د افغانستان د موږ د خپل تاریخ دا به موږ ته ټول خوده به قاعده استادانو کدی هغه د انجونو به د پاره وو کدی الکانو د پاره خو ساغه شین په خت نشته.
مونگا دلتا اردو ژبه وایو کنه، زمونږ ټیچر هم اردو وای، زکه چې یلته پښتو ژبه مونږ څوک نه وای، زکه مونږ اردو وایو. یلته مونږ خپل ژبه پښتو ده.
په پیښور کې د افغان کډوالو عالی کمشنر محمد عباس خان وای د پاکستان حکومت او د افغان کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو دفتر له مالی ستونزو سره مخ دي، چې له امله یې دوی ته د منځنۍ یوزده کړو زمینه نه ده برابره شوې. هغه وایي ډېر ژر به د دوی په نصاب کې پښتو هم شامل کړي.
چې کومه غټه مسله ده یونیسیار واده، نو هغه سره فنډینګ نشته، فنډینګ ډېر زیات کم دی. حکومت پاکستان خپل مسله ده ډېره غټه. زمونږ دی وخت کې 2.5 کروڑ ماشومان چې دي نو هغه سکولونو کې ځای نشته. نو په دې حالاتو کې مونږ انټرنیشنل ډونرز ته او یونیسیار ته دې ټولو ته دا ریکوست کوو چې تاسو په تعلیم کې لږ انویسټمنټس وکړي، ناٹ اونلی فار ریفیوجیز بٹ آلسو فار دا لوکل ہوسٹ کمیونٹی. نو په کیمپس کې دنه زما خپل ڈیمانڈ دا دے چې دی ایٹ لیسٹ دا ہائر سیکنڈری لیول پورې ایجوکیشن التا اویلیبل کی. او د دین علاوه چې کوم دا مدر ٹنگ دے، نو دا ڈیبیٹ روان دے سب گروپس دا سی دی اغی یونیسیار او گورنمنٹ آف پاکستان دا دی دا خیال دے چې دی پاکستانی چې کوم کریکولم دے نو هغه کو دی فرض کا دغه کی شروع کی. نو دلته به بیا په نوکرو کې او په هایر ایجوکیشن کې فائدہ ای کې به سبب دغه ته پرابلم بنی. او بهرحال کې دي چې مونږ د دې چې کوم دا لینگویج خپل مدر ټنګ دی، نو د دې سپریټ کلاسز به څنګه شروع کو الونګ ود پاکستانی کریکولم.
په پاکستان کې په ټولیز ډول د افغان کډوالو و 50 کمپونه دي چې پکې 20 سلنه افغان کډوال وسیږي، خو لومړنۍ زده کړو وروسته د منځنۍ زده کړو سیستم نه لري، چې له امله یې نه یوازې انجونې بلکې هلکان هم له زده کړو بې برخې دي. مسکا ساپۍ، امریکا غږ، پېښور.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خپرونې درولې دي، خو امریکا غږ په پوره ژمنتیا خپلو افغان اورېدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره، باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنیو څپو خپلو خپرونو ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو څپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزارت 290.0 څپو اوریدلی شئ. ماښامنۍ پښتو خبرونه په 2140.0، 2015.0، 9015.0، 11590.0 میگا هرتز لاندو څپو اوریدلی شئ. سپینه خبری یا روکو راست پراونه پا لندو سپو 2015.0 میگا هرتز، دنن او وضعیت یا روایت امروز پراونه پا لندو سپو 2140.0 9915.0 او ساسه غټ یا صداي شما خبرونه پر لاندې سپو 9015.0 9315 ميگا هرتز او ريډل شي.
یو فرانسوی پښتو ژبه زده کړې او د پاریس په موټور پوندون کې د پښتو ژبه خون کړه. د پښتو ژبه فرانسوی ساره هرمن نومیږي او وايي پښتانه باید زیات کتابونه چاپ او خپاره کړي. زموږ خبريال جلال مرزا د ساره هرمن په کار او هڅو رپورت جوړ کړي.
ساره د پښتنو په څیر د پښتو ژبه خپل تلفظ او لهجه کاری. ساره د پښتو ژبه د پاریس په یو معتبر پونتون کې زده کړه او بیا یې په همدې پونتون کې د پښتو ژبه خوونه پیل کړه. وروسته یې د فرانسوي ژبه زده کوونکو ته په پښتو یو کتاب ولیکو.
نو دا کتاب یو لارښود دی چې ما په خپل ولیکل. دا کتاب د پښتو ژبه د پښتو ژبونکو لپاره دی چې غواړي فرانسوي ژبه زده کړي. دلتا په فرانسا کې تیر کار خپور شو او په دې کې تقریبا 1500 د پانی دي شل لوستونه دي چې هم په فرانسوي هم په پښتو ژبه دي. ګرامري درسونه دي، تمرینونه دي، ډیالوګونه دي چې تاسو هم کولای شي واوري، ځکه چې د هر ډیالوګ لپاره یو کیو آر کوډ شته. نو فرزند دلتا یو ډیالوګ یو حتی دلتا کیو آر کوډ شته.
سارا هرمن په پاریس کې د شرقي ژبو او تمدنونو په ملي پوانتون کې د پښتو ژبه تدریس کوي. د خپل هم په همدې پوانتون کې پښتو ژبه زده کړي. اوس د نورو افغانانو سره یو ځای بهرنیانو ته د پښتو ژبه خوونه کوي او په افغانستان کې پښتو ژبه ته یو پیغام هم لري.
د پښتو د ورځ لپاره تاسو ته ټول مبارکي وایم او که زه یو پیغام لرم، زه د هیله لرم چې نور پښتانه با آینده کې هم نور کتابونه نور شایان دي خارجانو لپاره جوړ کی ترڅو چې په اسانۍ توګه پښتو زده کولای شي.
دلته درې نورې بهرنیان هم دي چې یو کال کېږي پښتو ژبه زده کوي.
ما فکر وکړم چې زه پښتو زده کړم ځکه چې زه غواړم ترجمه نشم. زه غواړم په فرانسې کې د افغانانو سره کومک وکړم.
سارا هرمن وی په افغانستان کې د سر صلیب کمیټې سره کار کړي او د افغانستان مختلفو سیمو ته تللې ده.
لومړی ځل چې افغانستان ته تللې وم 2019 کال و او درې نیم کیلومتر کړی دی هلته. او تیر وخت چې تللې وم د نومبر په میاشت کې و 2022 کال و.
د پښتو ژبه ویونکو او خوونکو فرانسوي ساره هرمن وی په افغانستان کې د خزو او نجونو وضعیت ته اندېښمنه ده او له طالبانو غواړي چې د خزو او ماشومانو ازادي محدود نه کړي.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
په پاریس کې په نړۍ کې د پلاستیک د پلوشن د پای تر رسولو لپاره د ملګرو ملتونو د کمیټې غونډه جوړیږي. پلاستیک د بهر لبستر نه د خزلو د جمع کولو لپاره جوړو شو ځانګړو ځایونو کې په هر ځای کې موندل کیږي. اگر چې فابریکو د پلاستیک په ځای د داسې موادو چې په خپل لمنځ ځي جوړول پیل کړي، خو زموږ په چاپیریال کې د مهال په میلیارډونو ټن پلاستیک په خپل ځای موجود دي.
دا مهال په نړۍ کې په فابریکو کې هر کال 460 میلیارډ ټن پلاستیک جوړیږي.
د دې پلاستیک یوازې لسمه برخه بیرته کارول کیږي. د چاپیریال لپاره د ملګرو ملتونو پروګرام وای چې دوی کولای شي چې پر اروانو لسیزو کې د پلاستیک د بیا کارونې او د موجوده ټکنالوژي څخه په ګټه اخیستنې سره د اتیا سلنې پلاستیکي خزلو مخه ونیسي.
You have to be very careful about
that. تاسو باید د پلاستیک د جوړولو د هغو پایلو چې اراده یې نلري په اړه زیات احتیاط وکړي. د دې عمله کې له پولیمر څخه جوړیدونکي نوي جوړ شوي مواد مارکیټ ته ځي، تاسو باید د هغه د لمنځتلو په اړه په احتیاط سره فکر وکړي.
د لندن پوهنتون څېړونکي د انسانانو لخوا د تولید شوي پلاستیک د لمنځوړلو د لارو چارو په اړه څېړنې کوي. په دې لارو چارو کې یو د بیوشیمی په کارونې سره د پلاستیک خوړونکو بکتریا را پیدا کول دي. دا داسې آله ده چې عضوي مواد ماتوي.
So we want to reduce those.
نو مونږ غواړو چې وخت په ماکرو مونږ په مصنوعي ډول غواړو چې د پلاستیک د لمنځولو لپاره مصنوعي لارې چارې وکړو تر څو د دې وخت تر درې اونۍ راکم کړو. دا هغه څه دي چې اوس مهال په سوداګریز ډول کارول کیږي.
د دغه نوښت ملاتړ کوونکي ټینګار کوي چې د پلاستیک د لمنځولو د اوږد مهاله هڅو لپاره د هیوادونو ملاتړ اړین دي.
Now we're talking about China, we're talking about
Osmung, the Chin, Hind, Singapore, ya Noro mulkuno para khabari kaw da haga hewadun di chi ziyat nafus lari kala che de plastic de tawlid khabar razi du ziyat plastic tawlid wi de amala kataso de plastic de pollution para de ujmani hukre aw ya chitiyat para khabari kaw tol ghadi hewadun baid bo khai chi du pa di arajmandi
کله یو خو د ملګرو ملتونو په قربتوب داونه د حکومتونو ترمنځ د پلاستیک لعمل د چاپیریال د ککړتیا د لمنځوړلو کمیټه په پاریس کې غونډه پیلوي. لبل خو مظاهره چین په دې اړه د سمدستي اقدام کول غوښتنه کوي. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
درنو اوریدونکو، د امریکا اکثر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي. د بهرانه چارو وزیر انټونی بلینکن د ازادۍ کورته په وینا کې خبرداري ورکړه چې بشري حقوق ته یو د ډیرو چارو چیلنجونو نه ټکنالوژي ده. د یو لپاره داسې معلومېدل چې په ټکنالوژي کې ټوپ وهل به د قدرت توازن د بشري حقوقو له سرغړونکو نه د بشري حقوقو د مدافعینو په پلوي تمایل پیدا کړي. به هم په ډیر عینو ځایونو کې د بشري حقوقو مدافعین د ښه کار لپاره ټکنالوژي استعمالوي. مستبد او ځپونکي رژیمونه د ټکنالوژۍ نه غلطه ګټه اخلي چې تیری ورباندې سرته ورسوي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن شرحه کړه زموږ د بشري حقوقو راتلونکي به په څلورو مهمو ساحو کې بدل شي. لومړی د څارنې ټکنالوژي. زمونږ ډیجیټل ژوند مونږ ټول د څارنې د ټکنالوژۍ نوو ډولونو ته حساسوي. خبر اعلان، سیاسي فعالین، مخالف شخصیتونه، د بشري حقوقو پلویان په ټولې هرې وچې کې، نور په تجارتي استخباراتي ویرولو سره هدف ګرځول کېږي چې او چمتو ډول حکومتونو او غیر دولتي موسسو ته یو شان تیار دي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن څرګنده کړل موږ پوهیږو انټرنیټ ته آزاد لاسرسی د بشري حقوق او بشري ازادۍ لپاره ضرور دی، مګر د ازادۍ د کور په قول د حکومتونو لخوا د انټرنیټ سانسورول او بندول وست بل هر وخت نزد. د ایران د غاجارا رسنی سیستم د انټرنیټ نه کار اخلي چې د نړۍ ایران نه مهم معلومات لاسته راوړي چې د صحیح وژلو له مستند کې دونه هر شی وکړي. د احتجاجونو له لزاپلو چې د رژیم زپل شریکوي د خپل شبکې او خبریالان لخوا راټولوي او خبریالان رپورټ ورکوي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن څرګنده کړه په داسې حال کې موږ ټول په دې باندې کار کوو چې د ټولو لپاره انټرنیټ ته لاسرسی پیاوړی کړو. موږ په دې باندې هم کار کوو چې د آنلاین لاره د زورولو سرغړولو او غلا او د غلطو معلوماتو د خپرولو غم بخرو. د بهرنیو چارو وزیر بلنکن خبرداری ورکړ چې د جینومیک په شمول ټکنالوژي او بشري حقوق مصنوعي استخباراتو او بای ټکنالوژي ته متوجه کیږي.